د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شورو ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې درشتمه نیټه را په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د گرمی یو بجا ده د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم لومړی وقشه د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بند نه خوشی شوي طالبان بیا جنگی سنگر ته ستانه شوي او په افغانستان کې تشدد زیات کړی دی او قومي احتساب ادارې نیب د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د کرپشن او د زرایونه د زیات آمدن لرلو په تور د پلاتنو د پاره دفتر تر اوخته خو د ګوند مشران وای د نیب نوټس ورته نه دی ترلاسه شوی او یو شمیر د مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو منلی دا چې په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړي خو وای دوی د ګلګت بلتستان په مسله د پوځي مشر سره خبرې کړي او د پاکستان مسلم لیگ ګوند مرستیال مشر مریم نواز میډیا ته ویلي په سیاسي مسلو د پوځي مرکز جی ایچ کیو په ځای په پارلیمان کې خبرې کېدل پکار وي او اوس د خبرونو تفصیل افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی او د زغملو وړ نه دی نوموړي دا خبرې تیر ورځ په واشنگتن ډی سی کې د کانګرس یوې اورونه تکړې دي نوموړي ویلي د افغانستان حکومت لخوا خوشی کړل شوی طالب بندیان بیا د جنگ سنگر ته ستانه شوی او جګړه یې توده کړې ده نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له تیرو لسو ورځو راهیسې روانې دي او رپورټونه وایي تر اوسه دواړه ډلې په بنیادي خبرو هم نه دي سلا شوي بلخوا صدر اشرف غنی به نن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ویډیو لینک ته لارې وینا کوي تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د غونډې د پرانستې په وخت ویلو امریکا په افغانستان کې د سولې راوستونکو په حیث خپل کردار ادا کوي او دا سولې غواړي چې د قوت د لارې په ذکر شوی وي اخوا قامی حساب ادارې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د کرپشن او د خپل وسنه زیات آمدن لرلو په تور د پلاتنو د فاره دفتر ته غوښته خو د مولانا د پارټي مشران وای د نیب نوټس ورته لا هم نه ترلاسه شوه د نیب چارواکو ډیو رډیو ته د دغه نوټس داستولو پخله کړي دي د ګوند مشران وای د نیب کاروایی د ټول ګوندیس کانفرنس وروسته د سیاسي انتقام په توګه کیږي خو د نیب چارواکی وای د مولانا فضل پلټنی د 13 شپږو میاشتو راهسي روانې وي او په پاکستان کې یو شمیر د مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو منلی دا چې په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړي دي خو وای دوی د ګلګت بلتستان په مسله د پوځي مشر سره خبرې کړي د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز میډیا ته ویلي د ګلګت بلتستان مسله یو سیاسي مسله ده او په دې باندې خبرې د پوځي مرکز یا جی ایچ کیو په ځای په پارلیمان کې پکار وي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای دغه ملاقات د پوځ په غوښتنه شوی او سیاسي مشرانو ته پکې ویل شوی چې د ملاقات تفصیل دی میډیا ته نه ورکوي او د پاکستانی میډیا تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې دوه وزیرانو شیخ رشید او اسد عمر د بشری حقوقو د وزیر شیرین مزاری په بیانونو باندې ټکونه کړی دي او تورې لګولې چې شیرین مزاری حکومتي چارو کې خپل رائے ورته پل غواړي شیرین مزاری د خلکو په زوره د بيدرکۍ او په پاکستان کې د بشری حقوقو په سرغړونو وخت په وخت ټکونه کوي چې تورې اکثر په ریاستی ادارو باندې لګي د بشری حقوقو مبارزین وای دغه بیانونو په سر د شیرین مزاری په نخښه کول ښه خبره نه ده او په کار د چر پارلیمان نور غړي هم د خلکو د بيدرکه کېدو او د بشري حقوقو د سرغړونو د پیخو په ضد راپاسي او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یا عمومي شورا کلیزه غونډه تیر ورځ په نیویارک کې شروع شوې ده د کال 1915 ختم د روایت سره سم د برازیل صدر د جنرال اسمبلی د غونډې پرانیست وکړه او د ملګرو ملتونو د کوربه هیواد په هیڅ بیا د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د غونډې پرانیست وکړه اغه په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د چین د کړنو په سر دی د چین احتساب وکړي خو په خپل ریکارډ شوی تقریر کې د چین صدر شی جین پینګ ویلي کورونا وایرس ته د سیاسي رنگ ورکولو کوششونه دی رد کړی شي او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ته دی مکمل اختیار ورکړی شي چې د کورونا وایرس په ضد ګامونه واخیستلی شي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 2.5 میلیونه او په دې وبا د مړو شمیره 10 لک ته نږدې شوی. د رایټرز خبری ادارې تر مخه په تیر یو شواروز کې تر ټولو زیات کسان په هندوستان کې په دې وایرس اخته شوي دي چې شمیره 9000 ته نږدې ده. په دویم نمبر زیات کسان په برازیل او بیا په امریکا کې په دې وایرس اخته شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی د امریکای د ایوان ضلع کمیټې د پخپل وینا کې د افغانستان سره لپاره د امریکا ځانګړي استاد دلمی خلیلزاد تم سرګند کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کامیاب شي. تفصیلی رپورت په زموږ همکار ارباب محمود علی نورو.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاد دلمی خلیلزاد تم سرګند کړي چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به کامیاب شي خو زیاته کړي چې په دې لار کې به خندان رامخته کیږي. د امریکای د ایوان ضلع کمیټې ته په خپل وینا کې خلیلزاد وویل چې طالبانو سره د امریکای لوازنامه په شرایطو اړه لري او دا چې څنګه طالبان په خپل ژمنو عمل کوي هغه سبا د امریکای جواب وي. په دې محل کمیټې ته د هند بحر الکاهل د امنیتی چارو لپاره د دفاع مرستیال سیکرټر ډیوډ هیولی هم پیش شوی وو. ډیوډ هیولی کمیټې ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو توان سیوا کولو لپاره د ملګرو سره په شریکه حل ځلې کوي. د زیاته کړه چې داسې هیڅ هدایت ورته ندی ملاو شوی چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمار 4 یا 5 زرونه هم را کم کړي. په دې محل د زلمی خلیلزاد نه وپوښتل شول چې امریکا د طالبانو بندیان خوشی کړل، پابندۍ یې پر ختم کړي او نور څه یې هم ورکړي، خو د طالبانو لخوا یوازې په امریکایانو د حملو نه کولو یقین ورکړل شوی او دا پښتنه یې هم راپورته کړي چې امریکا د طالبانو نه په مستقبل کې یوازې تمې لري نه چې لوزونه یې تر لاسه کړي وي. زلمی خلیلزاد په جواب کې اول چې افغانستان کې د سولې لپاره دوی سره د مذاکراتو نه علاوه بل به تر لار نه و. دوی اول چې په مستقبل کې که طالبان د افغان حکومت برخه جوړیږي نو بیا به د دوی کړوړو د نړیوالو مرستو فیصله کوي. د یوې بل پښتنې په جواب کې زلمی خلیلزاد اول د طالبانو سره د امریکای لوازنامه د افغانستان تر حد ده او دا که چېرې طالبانو په پاکستان کې د القاعده سره ترهګری کې مرسته وکړه نو بیا به امریکا دا هم د شرطونو خلاف ورزي بولی. اکثر افغانان او نړیوال مشران په پاکستان د طالبانو سره د مرستو تور لګوي او ویل کیږي پاکستان په خپل خوره واستوالو ته پناه ورکړي. پاکستان دا تورونه پکله کړې دي. د پاکستان په اړه د امریکای د کانګرس د غړو اندېښنو ته جواب کې خلیلزاد وویل چې افغانستان کې د سولې په عمل کې پاکستان ورسره ډېر مرستې کړې دي او د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا هم دوی ته ویل دي چې د سیمې د ترقی او سوکالۍ لپاره د سیمې د ملکونو ترمنځ نږدې اړیکې ضروری دي. زلمی خلیلزاد چاته کړ چې یو ځل د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ لوازنامه وشي نو بیا تمه ده چې پاکستان او افغانستان هم د یو بل په هواد کې د مداخلت نه کولو په اړه یو لوازنامه لاسلیک کړي. د امریکای د کانګرس غړو د طالبانو سره د لوازنامې وروسته د امریکایي ځواکونو مرګشوب له ختمېدل ستایلې او ویلي چې دا وخت افغانستان کې د سولې یو غټه ځمړی تر سره کوي. د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د لوزنامې نه کېدل وروستو حالاتو په اړه د یو وختنې په جواب کې وویل چې امریکا به په هر صورت کې د خپل مفادات او تحفظ کوي خو د دې ټول تاوان به افغان ولست رسی.
ګرانوردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د امریکای د نمائندګانو جرګې ته د افغانستان سولې پاړه احوال تیرولو په وخت ویلي په بین الافغاني خبرو کې به چاته هم د خند اچولو اجازه ورنکړي شي. په دې باندې نور تفصیل د دیو خبريال حکمل روان راکوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ د امریکا د استازو جرګې ته ویل چې بین الافغاني خبرو کې داخل دی او هر څه لنجدي څاري. د دې په خبره امریکا به ټولي هغه غوښتنې بیا بیا په مذاکراتو کې مطرح کوي چې هغه د هر افغان حق خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې چې بین الافغاني مذاکرات په بریالي کېږي او په افغانستان کې به د رواني جګړې د درېدو سبب کېږي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د شوروي تر وتل وروسته د افغانستان مشرانو غیر معقول چلند افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي، خو امریکا به هیڅ وخت اجازه ورنه کړي چې د امریکا تر وتل وروسته په دغه هیواد کې د 1990 کال پیښې بیا تکرار شي. هغه د امریکایي استازو پوښتنو ته په ځوابونو کې ویل چې د امریکا او طالبانو هوکړه تر اوسه په سمه توګه نه ده عملي شوې، خو که طالبان د تړون ټول شرطونه ونه مني امریکا به له افغانستان نه پوځ ونه باسي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ 15 ناستې ته په وینا کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د روانې جګړې په ختمولو بوخت دی او ډېر ژر به له دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. افغان سیاسي شنونکي بیا وایي چې د زلمی خلیلزاد له دې خبرو معلومیږي چې په افغانستان کې هغه خلکو ته ذهني قناعت ورکړی چې دوی د سولې مخالف دي او په دې سره مذاکرات بریا ته ورسوي. سیاسي شنونکي نجیب وایي د خلیلزاد خبرې په افغانستان کې هغه خلکو ته د ذهني قناعت لپاره دي چې هغوی په افغانستان کې د جګړو طرفداران دي.
دوی د ذهني قناعت لپاره دی ترڅو وکولی شي بل افغاني مذاکراتو ته وخت واخلي او په دې توګه باندې مذاکرات بریا ته ورسوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې او د جګړې ټولې قضایاوي او اړخونه په دوحه کې د دوی د سولې په هوکړه کې فیصله شوې دي. هلته د امریکانو د وتلو بحث معلوم ده چې په څومره میاشتو کې به وځي. هلته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په توګه او ډول باندې بحث شوی.
د ولسی جرګې وکیلان بیا د خلیلزاد د څرګندونو په اړه وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی رامنځته کړی او جګړې هم امریکا او د سیمې هیوادونو ګرمه ساتلې ده. په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازی مامور احمدزی د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه امریکا غږ ډیوی ته وویل چې باوري نه دی چې د مذاکراتو وروسته به هم په افغانستان کې جګړه په مطلق ډول نه وي، ځکه روانه جګړه د امریکا او سیمې ځینو هیوادونو استخباراتي جګړه ده.
افغانستان کې جګړه سیمه هیوادونو ګرمه ساتلې ده. زه ډیر هیله من نه یم چې دا جګړه د مذاکرات درسته مذاکرات به مثبتې پایلې ولري، اما په افغانستان کې د جنگ د خدمتو سبب ګرځېدلای نه شي. درسته چې دغه مذاکراتي ټیم نازل دي، دیو به نیمګړی په حکومت باندې راځي چې حکومت کې براسي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سېشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیوي کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو له یادې جمعې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي ترڅو پایداره سولې ته ورسېږي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سولې مذاکراتو پایلو رسېدو ته هیله مند دی او له طالبانو غواړي چې بشردوستانه اوربند وکړي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
اندوایس امریکا دی ریډیو دی کمی د صاحبداري نیب د جمعیت الاسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د زرایو نزیات آمدن لرلو پتور د پرتنو د پاره دفتر تر اغوختري. د ګون مشران وای د نیب نوټیس پر تلاهم نه دي ترلاسه شوی، خو د نیب چارواکو ډیوته د نوټیس لګلو پخلی کړ دي. د ګون مشران وای د نیب کاروایی د ټول ګوندیز کانفرنس وروسته د سیاسي انتقام په توګه کیږي، خو د نیب چارواکي وای د مولانا پرزت پرټنې د تیر شپه ګمیاشت راه سره وانی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال ارشد محمد راکوي.
د قومي احتساب ادارې ډیوته ویلي مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په اولنې نیټه د نیب صوبای دفتر ته راغوښتي دي. د نیب لخوا په مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د زرایو نه زیات آمدن لرلو تورونه لګول شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند صوبای ویان جلیل جانوی د چهارشنبه ماسپخین پورې ورته د نیب نوټس نه ترلاسه شوی، او که ترلاسه شي د هغې پس به یې ګوند په ګډه راتلونکي تګلاره ټاکي. حکومت دا ګام د ټول ګوندیز کانفرنس سمدستي وروستو پورته کړو، او دوی ګڼي چې د احتساب اداره د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
کله چې حکومت مخالف سړی په حرکت کې راشي، حکومت خلاف تاریخونه چلوي، نو دا اداره هم حرکت کې راشي. ولې حکومت چې دی د زلفی بخاری خلاف یا د جنگیر ترین خلاف یا نور هغه خلک چې کم خلک دی د اورو پر سکینڈل کې چینی پر سکینڈل کې ملوث، نو ولې د هغې خلاف حرکت کې نه راځي؟ صرف هغه خلکو خلاف حرکت کې ولې راځي چې کم خلک د حکومت مخالف تاریخ کې خپل برخه کوي؟
د نیب چارواکو ډیوه ته ویلي د مولانا فضل الرحمن د شتمنیو پلټنې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانې وې او اوس یې دفتر ته راوبلو. څېړونکي او خبریال حق نواز وایي په ټول ګوندیز کانفرنس کې په حکومتي او ملکي ادارو نیوکو وروستو امکان و چې عکس العمل به یې مخې ته راشي. حق نواز وویل د نورو لوی سیاسي ګوندونو مشران د وړاندې نه د نیب د کیسونو لاندې دي او د مولانا فضل الرحمن دفتر ته رابلل هم د دغه سیاسي دباو لړۍ ښکاري.
مولانا ته نه پته وکړي چې زما په خیال کې سیاسي د ظاهرات په نورم څه واشي، مشکلات حکومت ته پرم څه واشي، او زه به دا ویم چې فوج تر مخکې نه هم په کوم نښه باندې دي یا کوم تنقیدونه پکې کیږي، نو هغې ته به دا څه نورم تیر شي.
د سپتمبر په 6مه نیټه د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس شوی و چې پکې د پوسټ په سیاست کې د لاسوهنې ختمېدو په ګډون د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتل شوی وه او د حکومت پر ضد پکې د تحریک پیل کولو پریکړه هم شوې وه. خو د 1 سپتمبر د پاکستاني مطبوعاتو راپورونو تر مخه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان پارلماني لیډرانو سره ملاقات کړي چې پکې د پوځ لخوا سیاسي مشرانو ته دا یقین دهني ورکړل شوی و چې پوځ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د مخالفو ګوندونو مشرانو د ملاقات تایید یو شمیر سیاسي مشرانو کړی دی، خو دا هم وایي چې دا ملاقات د پوځ په غوښتنه شوی وو او دې مقصد د ګلګیت بلتستان په مسله خبرې کول وو. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز میڈیا ته ویل دی چې د ملاقات نه خبر نه دی، خو د ګلګیت بلتستان مسله یو سیاسي مسله ده او د دې باندې خبرې د پوز مرکز یا جی ایچ کیو پر ځای باید چې په پارلیمان کې وشي. حکومتي وزیر شیخ رشید یو ځل بیا ویل دی چې د ملاقات کې زیات خبرې په سیاسي امور شوې دي او پوز مشر دی سیاسي مشرانو ته په ښکاره ویل دی چې پوز په سیاست کې څه کردار نه لري، د بی بنیاد تورونو لړۍ دی بند کړی شي. د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ملاقات د پوسټ په غوښتنه شوی وو او سیاسي مشرانو ته ویل شوی وو چې د ملاقات تفصیل دی میډیا سره شریک نکړي، خو اوس پوسټ په خپل د خپل د خوخي سیاسي مشرانو له ذریعے داسې غلط خبرونه خوروي. نور تفصیل په دې به خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د بیان چې د پوسټ په سیاست کې څه کردار نشته پس لوی حکومت مخالف ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویل دي چې سیاسي فیصله په پارلیمان کې پکار دي نه چې د پوسټ په هډکوارټر کې. د ایون فیل مقدمه کې حاضرېدو نه وړاندې عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز ویل دي چې د پوسټ لهکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشرانو ملاقات نه خبر نه ده او دا ویل کېږي چې د ملاقات د ګلګت بلتستان سیاسي مسله باندې شوی وو. خو دا یو سیاسي مسله ده او دغه شن سیاسي مسلو حل د لپاره پارلیمان موجود دی، نه خو پوسټ به کار دي چې سیاسي فیصله وکړي او نه سیاستمدارانو ته به کار دي چې سیاسي حل د لپاره پوسټ لاړ شي.
عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں.
مریم نواز وہی باید چھ فیصلے پر پارلیمان کی اوشی نہ چھ دا پوسٹ پر ہیڈ کوارٹر کے او سیاسی مشرانو تو ہم ندی بکار چھ او سیاسی مسئلے باندے دا پوسٹ دا سر لکر پر بلانا ملاقاتو نوکڑی. مریم نواز دا سیاسی مشرانو دا پوسټ لهکر سره ملاقات باندې تنقید داسې حل کړی دی چې د دوی تر او د مسلم لیگ مشر شهباز شریف سره د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوسټ لهکر جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقات کړی دی او دا ملاقات چې ډیر وړاندې شوی دی د دې تفصیلات دا وخت نه په میډیا روان دي کله چې د پیپلز ګوند په بلنه را بلل شوی د مخالفو ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس کې په سیاست کې د پوسټ په کردار سخت تنقید شوی وو او سیاستمدارانو، قاضیانو او د پوسټ جرنیلانو د لپاره یو قانون تر مخه د احتساب غوښتنه شوې وه. حکومتي وزیر شیخ رشید وایي چې مریم نواز د ملاقات تفصیل نه انکاري ده، خو د دوی د ګوند دوه مهم غړو احسان اقبال او خواجه آصف د ملاقات سمدستي پس د پوست لښکر او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید سره ځانګړی ملاقات هم کړی دی.
خواجه آصف نے اور احسان اقبال نے ون ٹو ون ان دونوں قائدین کے ساتھ جنرل فیض حمید کے ساتھ.
حکومتی وزیر وائی دا سیاست مداران او ملاقات نه پس خواجه آصف او احسان اقبال پوست لخکر او آئیسائی مشر سره ځانګړی ملاقات هم کړی دی، خو احسان اقبال وائی چې شریک ملاقات شوی دی چې پکې ټول سیاسی مشران موجود وو. د مسلم لیگ مشر حسن اقبال د پوست لخکر او آئی ایس آئی مشر سره د ځانګړي ملاقات نه انکاري دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د ملاقات تصدیق کوي، خو دا هم وي د پوست په غوښتنه د ملاقات جزئیات میډیا سره نو شریک کړي شوی. خو ټول ګوند دیس کانفرنس نه پس اوس پوست خپله د خپل خوښې سیاستمدارانو له ذریعې داسې خبرونه خوروي چې د ملاقات کې هډو شوی نه وو. وړاندې حکومتي وزیر شیخ رشید دعوه کړې وه چې د ملاقات کې جنرال قمر جاوید باجوا سیاسي مشرانو ته ویلي وو چې پوست په سیاست کې سګردار نشته او د انتخابي اصلاحاتو کار د پوست نه بلکې د پارلیمان دی. سیاسي مشران وایي د ملاقات د ګلګت بلتستان په مسله راغوښتل شوی وو. رپورټونه تر مخه پاکستان حکومت غواړي چې ګلګت بلتستان چې په یو وخت کې د کشمیر برخه وه دې ته ځانګړی او خودمختار صوبې حیثیت ورکړي.
شخصی ټلویزیون جیو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مرکزی کابینې غونډه کې دوه مرکزی وزیران شیخ رشید او اسد عمر خپل همکاري د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری بیانونو باندې ټکونه کړې دي او تورې لګولې. شیرین مزاری حکومتي چارو کې خپل رائے ورته پلغواړي. شیرین مزاری د بیترک خلکو د حیات بلوچ وجنې او بشري حقوقو د سرغړونو سره تړلې هغه پیښو باندې سخت عکس العمل ښایي چې تورې ریاستي ادارو باندې لګي. د بشري حقوقو فعال وایي دغه بیانونو په سر د شیرین مزاری پنهخه کول خه خبر نه ده او پکار ده چې د پارلیمان نور غړي هم د خلکو بيدرکه کېدو او د بشري کونو د سرغړونو پیښو په ضد راپاسي. نور دفتل په دې خبريال پیر ولایت چارا کوي.
د شخصي ټلویزیون چینل جیو تر مخه د نه پورس د وزیر اعظم عمران خان مشرۍ کې د کابینې غونډه په محل مرکزی وزیرانو شیخ رشید او اسد عمر د شیرین مزاری په بیانونو باندې سخت ټکونه کړی دي. رپورټونه تر مخه دوی د ریس خپل کړي چې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری حکومتي چارو کې په زور خپل رائے ورته پلغواړي. سمودړوان د شیرین مزاری د پاکستان خارجه وزارت د کشمیر په معاملې ناکامه ګرځولې او پرستو کې لاهور موټر وی د یو زنانا سره جنسی تیر پیښه په سر د لاهور پولیسو مشر بیان هم هغه په سخت ټکو غندنه کړې و. شیرین مزاری تیر میاش بلوچستان کې د اف سی د لاسه د حیات بلوچ وجنه خبرګون کې ویلو چې دا د بشري حقوقو د سرغړاونې ناوړه مثال دی. دغه سیر د بشري حقوقو مرکزی وزیر کال 2013 کې د تحریک انصاف ګوند واک کې د راتلو سره سم د بې درک خلکو معاملې هم راوچتوي. د شیرین مزاری په خبره د خلکو په زور اوچتول قابل سزا جرم ګرځولو په اړه د بشري حقوقو وزارت قانوني مسوده کابینه منزوره کړې ده، خو هغه زیاتوي چې بیا د قانون وزارت کې دغه مسوده باندې په کار کاروای نه کېدو لکبل لا تر دې د پارلیمان دا منزوره نه کړې شو. کو کتل شي نو د شیرین مزاری زیاتره بیانونه پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو هغه پیښو په سر مخ ته راغلي چې تورې د پاکستان طاقتور ادارو باندې لګي. د فوزي اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکو داول لرون کې مرکزی وزیر شیخ رشید او د فوز په خواني جرنیل زوی اسد عمر خپل همکار په دغه بیانونو اندېښنې ښایي. خود بشري حکومت فعال ډاکټر فرزانه باری د اولسي شخړو سره تړلې شیرین مزاری په دغه بیانونو باندې د مرکزی وزیرانو اعتراضات بې ځایه بلي.
نشي کوم چې هغه د شته مو مې سمستو کې بالکل چاہیے, وہ بالکل صحیح پوزیشن ہے, ان کو لینی چاہیے, اور یہ تو میں سمجھتی ہوں ہر پارلیمنٹ کے ان کا فرض ہے.
آغا وائی کہ شیرین مزاری دا بے درک خلق و خبر کوی نو دا دا پاکستان پا گٹا دا چی ملکی دارے دا نور بدنامے نا بچی. دا سیاسی چارو بلیو وطل سیرون کی احمد بلال محبوب وائی دا وزیرانو ترمنس پا بیلابیل و معاملاتو باند اختلافات را منستکی دل سدوم رلوی خبر ندا. خود احمد بلال محبوب پا خبر کوی و وزیر دا گنی چی اغا خپل کار نشی کولی نو اغا دا خپل بے وسی ہمو گنی.
آپ اس وقت وزیر ہیں, آپ اسے کریں, کیا چیز روک رہی ہے؟ اور اگر آپ کو چیزیں روک رہی ہیں تو آپ پھر خالی کریں وہ جگہ, کسی اور کو کام کر دیں.
آغا وائی چی او وزیر سے تجزیہ کار نوی چی ار وقت سیڑنے کوی, او کو آغا دا گنی چی عملی سے کار نشی کولی نو بیا پا کار دا چی خپل سوکے بل چا تا پریگ دی. کسا ہم دا خبر باندے دا حکومت لا تردے دا مسخبرگون مخیتا ندر آغلے. خود شخصی تیلیویجن چینل جیو تر مخا وزیراعظم عمران خان دا خپل کابینی غلی لانجمن اچارو باندے بیان ورکولی نا منکلی دی. اولوان دے مرکزی وزیر فواد چودری ہم دا منل و چی واکمن تحریک انصاف گن دو ڈلو کی تقسیم مدے. پھر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم, دا د وائس آف امریکا دی ریډیو دی. نن د شورو ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 3 نیټه ده. په پاکستان کې د شپې 10, افغانستان کې 9 نیمې, او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د وائس آف امریکا دی ریډیو په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. لومړی وقشه د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بند نه خوشی شوی طالبان بیا جنگی سنگر ته ستانه شوی او په افغانستان کې تشدد زیات کړی دی. او قومي احتساب ادارې نیب د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د ذرایعو نه د زیات آمدن لرلو په تور د پلټنو دپاره دفتر ته راغوښتی, خو د ګوند مشران وایي د نیب نوټس ورته نه دی ترلاسه شوی. او یو شمیر د مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو منلې ده چې په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړي, خو وایي دوی د ګلګت بلتستان په مسله د پوځي مشر سره خبرې کړي. خو د پاکستان مسلم لیگ ګوند مرستیال مشر مریم نواز میډیا ته ویلي په سیاسي مسلو د پوځي مرکز جی ایچ کیو په ځای په پارلیمان کې خبرې کېدل پکار وي. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی او د زغمل وړ نه دی. نوموړي دا خبرې تیر ورځ په واشنگټن ډی سی کې د کانګرس یوې اورونې ته کړې دي. نوموړي ویلي د افغانستان حکومت لخوا خوشی کړل شوي طالب بندیان بیا د جنگ سنگر ته ستانه شوي او جګړه یې توده کړې ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې په دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له تیرو 10 ورځو راهیسې روانې دي, او رپورټونه وایي تر اوسه دواړه ډلې په بنیادي خبرو هم نه دي سلا شوي. بلخوا صدر اشرف غنی به نن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ویډیو لینک ته لارې وینا کوي. تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د غونډې د پرانستې په وخت ویلي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستون کې په حیث خپل کردار ادا کوي او داسې سولې غواړي چې د قوت د لارې په ذکر شوی وي. اخوا قومي احتساب ادارې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د خپل وسنه زیات آمدن لرلو په تور د پلټنو د پاره دفتر ته غوښتي, خو د مولانا د پارټۍ مشران وایي د نیب نوټس ورته لا هم نه دی ترلاسه شوی. د نیب چارواکو ډیوه رډیو ته د دغې نوټس داستولو پخلی کړی دی. د ګوند مشران وایي د نیب کاروایی د ټول ګوندیز کانفرنس وروستو د سیاسي انتقام په توګه کیږي, خو د نیب چارواکي وایي د مولانا په ضد پلټنې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانې وي. او په پاکستان کې یو شمېر د مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو منلې ده چې په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل کتل کړي دي, خو وایي دوی د ګلګت بلتستان په مسله د پوځي مشر سره خبرې کړي. د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز میډیا ته ویلي د ګلګت بلتستان مسله یو سیاسي مسله ده, او په دې باندې خبرې د پوځي مرکز یا جی ایچ کیو په ځای په پارلیمان کې پکاروي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دغه ملاقات د پوز په غوښتنه شو او سیاسي مشرانو ته پکې ویل شو چې د ملاقات تفصیل دی میډیا ته نه ورکوي. او د پاکستانی میډیا تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینه په غونډه کې دوه وزیرانو شیخ رشید او اسد عمر د بشری حقوقو د وزیر شیرین مزاری په بیانونو باندې ټکونه کړی دي او تورې لګولې چې شیرین مزاری حکومتي چارو کې خپل رائے ورتپل غواړي. شیرین مزاری د خلکو په زور د بيدرکۍ او په پاکستان کې د بشری حقوقو په سرغړونو وخت په وخت ټکونه کوي چې تورې اکثر په ریاستی ادارو باندې لګي. د بشری حقوقو مبارزین وای دغه بیانونو په سر د شیرین مزاری په نه کول خبره نه ده او په کار د چر پارلمان نور غړي هم د خلکو د بيدرکۍ کېدو او د بشری حقوقو د سرغړونو د پیخو پزت راپاسی. او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یا عمومي شورا کلیزه غونډه 13 ورځ په نیویارک کې شروع شوه ده. د کال 1915 سال به ختم د روایت سره سم د برازیل صدر د جنرال اسمبلی د غونډه پرانسته وکړه او د ملګرو ملتونو د کوربه هیواد په هیڅ بیا د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د غونډه پرانسته وکړه. هغه په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د چین د کړنو په سر دی د چین احتساب وکړي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جی و ریډیو دی اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د نسکورولو د پاره د ملک د یو لسو مخالف سیاسي پارټو اتحاد پی ڈی ایم د نوو انتخابونو کوو مطالبه کړی دا. د پی ڈی ایم لخوا شوی او پریس کانفرنس کې دا هم ویلي شوی دی چې ځینې مخالف سیاسي پارټۍ د قومي او صوبایي اسمبلونو د استفاګانو په ورکولو هم غور کوي. دا خبرې د پاکستان د نن پر راپور تو سیاسي غورګنګ هانګ کانګ نه آنلاین خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د اماد ظفر په یو تفصیلی رپورت کې شوې دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي اگر که پاکستان کې د حکومت د مخالف سیاسي پارټو خپل خپل منشورونه او سیاسي مفادات دي او د اقتدار په لوبه کې هرې پارټۍ د خپل ځان اهمیت په ځای ساتلې ده. د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام نه سیوا بلې یوې سیاسي ډلې هم سمدستي د اسمبلونو د استفاګانو ورکولو او د احتجاج شروع کولو خبره نه ده کړې. البته په دې مزبزب ماحول کې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ د نون د مشر د میانواز شریف لندن نه په ویډیو لینک کل جماعتي کانفرنس تکړه تقریر یقینا چې د میانواز شریف د سیاسي جون د ټولو نه زیات بهترین او د انتهایی اهمیت حامل تقریر وو. رښتیا خبره دا ده چې د میانواز شریف تقریر د ملک په اصلي مسلو او کشالو د یو پخوانی وزیر اعظم د پوهې او د ځیرکتیا لرلو ډیره ښه څرګندونه ده. میانواز شریف تر دوه کال پورې د خاموش پاتې کېدو وروسته خپل زوردار تقریر کې د پاکستان په فوج نیغ په نیغه الزام لګولې دی چې فوج پاکستان کې به اعلانه مارشل لا لګولې ده او په تیرو انتخابونو کې پټاګو ټورو او په خپل زور طاقت عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نو لیدې. میانواز شریف د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د پاکستان د فوج په کارکردګۍ سخت ټکونو کل او ویل چې د پاکستان فوج د جنرال پرویز مشرف غوند خپل مجرمان جرنیلان د سزا نه بچ ساتي. میانواز شریف په خپل تقریر کې پر ریټایرډ لیفټننت جنرال اسم سلیم باجوا په کال 2014 کې بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د حکومت د نسکورولو الزام هم لګولو. لیفټننت جنرال اسم سلیم باجوا دغه وخت د کویټي کور کمانډر او په قول د میانواز شریف د په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند حکومت د سینټ د انتخابونو لپاره نسکور کړی وو. ایشیا ټایمز خپل رپورٹ کې لیکي چې د فوج په بابله د میانواز شریف د تقریر د یو یو لفظ نه دا څرګنده ده چې میانواز شریف د اسټابلیشمنت د سیاسي کردار خلاف تر اخره حد پورې د جنگیدو پوخ نیت کړی دی. رپورٹ زیاته چې د پاکستان فوج سره د خطر ارمولو له سببه هر سیاسي مشر هغه ک نروي او ک زنانه د تباهۍ کندې ته ورزيدې شي او باوجود د دې میانواز شریف ځان د دانار خوخه کړی ده. میانواز شریف په خپل تقریر د خلکو دا شکونه هم ختم کړی دي چې دګنی فوج سره په سوداباده کول خاموشي اختیار کړی و. احمد ظفر ایشیا ٹائمز کی چاپ شوی خپل رپورٹ کی لکھی چې د ډیر خلکو په نسبا د میاں نواز شریف تقریر صرف یو تقریر وی. حکم خلق چې د پاکستان د سیاست د طاقت نه خبر دی وی په دې خپوی دی چې میاں نواز شریف خپل ټولی کیشته سوزولې دی. د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو عوامي مقبول سیاسي مشر د پاکستان په فوج نیغ په نیغ دا آواز نه دی کړی چې فوج نه یوازې سیاست کې مداخلت کوي بلکہ د یو ناکام خارجہ پالیسی ذمہ وار هم دی. ایشیا ٹائمز لکھی چې د میاں نواز شریف په تقریر کې د فوج په حق لا د ریاست د پاسا د ریاست د الفاظ استعمال به یقینا چې فوج سره د جنگ نور توت کی ځکه چې فوجی جرنیلان د وران دینا د عمران خان د راوستو د ناکامه تجربې د لاسا سخت بے سور دی ځکه چې په دې ټول فوجی اداره اعتراضونو او ټکونو سره مخ شوی ده او هر فوجی جرنیل اوس ځان غیر محفوظ غنی. رپورٹ جاتے چې میاں نواز شریف د پاکستان د ټولو نه مشر سیاستدان دی او د فوج باندې په صحیح وخت او په صحیح ځای کې گزار کړی دی. خو دلته سوال دا راپورته کیږي چې د ده خپله مسلم لیگ نون پارٹی او د پیپلز پارٹی په شمول نور سیاسي پارٹی با فوج سره د ده د شروع کړي جنگ بار په خپلو اوږو اوچت کی. د ایمانداری خبره خدا د چې دا ممکن نه ښکاري. پیپلز پارټي په سند کې خپل حکومت کوي او دا به د سند د حکومت د لاس نه د وستو موقع چا نه هم ورنکي. خو کوم کسان چې د میاں نواز شریف د سیاست په انداز پوی دي دوی ته دا ښه معلومه ده چې میاں نواز شریف ښکارا یا پټ هر ډکټیټر سره د لښکر اړمولو ښه مضبوط استقامت لري او په دې لار کې د هیڅ قسمه نتیجو پروا هم نه کوي. په موجوده جنگ کې د میاں نواز شریف په حق کې بله مضبوطه خبره دا ده چې د ده د خپلې صوبې پنجاب نه بهر په نورو صوبو کې جمهوري قوتونه نواز شریف سره ډېر مضبوط ولاړ دي. هر کله چې پنجاب خو ټول په ټول میاں نواز شریف پسې ښه مضبوط ولاړ دی.
ګرانوردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د ځوانانو د روزګار سکیم اعلان کړی دی خو په خیبر پختونخوا کې ډیر کم ځوانان د دې سہولت څخه فائدہ اچوي. د دې ترڅنګ اکثره تعلیم یافته ځوانان وایي د قرضو خواستې کړی دی خو حکومت ورته قرضه نه ده ورکړی او څه وجوهات هم نه ښایي. د پاکستان قومي نېشنل بینک وایي د دې دویمې مرحلې لپاره د روان کاروبار یا هغه عمره سرمایه پکار ده. نور تفصیل دریاد حسین په دې رپورٹ کې وره.
پینځه دیرش کلن مشتاق احمد په 400 ضلع کې د اوبو ګیس د کاروبار سره تړلې دی. دوی وایي د حکومتي کامیاب ځوانانو روزګار سکیم لاندې ورته قرضه میلاو شوې وه. په کور کې د شپږو نه تر وو پورې نفر لري خو د کاروبار د روانې دو وروسته یې سختې ورځې راکمې شوې دي. دوی وایي 2 لک روپۍ قرض یې اخیستی وو او آمدن یې یو په دوه زیات شوې دی.
2-300 روپۍ ورځ باندې مخکې ګټله په جرا 2 لک روپۍ پکې واچولې نو 2,300 روپۍ شوې. ډېر زیات پیرې موږ راکړه او هغه پیسې د سوي چې لگا سختی پکی وا گرانٹرانو چا بغاله نه خورا. حکومت جدا شرطونه ختم کی نور عوام دوباره ډیر زیات پیدا.
مرکزی حکومت د کامیاب ځوانانو د روزګار سکیم لاندې 100 ارب روپے اعلان کړی دي او دا ولري چې 100,000 خلکو ته به روزګار ترلاسه شي. خو په خیبر پختونخوا کې د قرضې د پاره خواص کوونکې غفار علی وایي یو کال وروسته ورته هم د حکومت لخوا قرضه نه ده ورکړی شوی. غفار علی وایي د ټولو شرطونو پوره کولو باوجود حکومت ورته دا هم نه دی ویلي چې په څه وجه حقوی د قرضې نه محروم پاتې دي. غفار علی وایي 14 جمعات پاس دي او غوښتل یې چې په دې قرضه خپل روزګار شروع کړي. دوی وایي په دې مایوس دي چې د یو کال راهسې د قرضې په اخستو کې خپل وخت ضایع کړی دی.
اول نه لکه کوم شرایط او دغه ویلي چې تاغه فارمیلیټي ورسره پوره کړي پیمانه ته برابر کړي بیا هم تاسو ته کارونه شي لکه مایوسي خو دغه لکه کوم پوینټ کې ته پاتې راشي او تاسو ته هغه وجه باندې ستاسو کینسل شي کله کا الیجیبل نه نو بس به خوشاله نه خپه خو لکه خپګان درې چې تاسو ورسره برابر
مرکزی حکومت د کامیاب ځوانانو د روزګار سکیم دویمه مرحله هم شروع کړې ده چې پکې د 50 نه تر 500 لک او 1 کروڑ روپې پورې یو تن قرضه ترلاسه کولی شي. خو د دې لپاره د حکومت په وینا د 10 نه تر 40% پورې د وړاندې نه سرمایه یا کاروبار ته اړتیا ده. په مردان ضلع کې د قومي بینک مرستیال مشر جمال ناصر وایي هغوی ته د حکومت لخوا نږدې 1500 درخواستونه رالیږل شوي دي. دوی وایي بینکونه زیاتره د قرضونو ورکولو لپاره په ضمانت یا سکیورټی چلیږي چې د بینکونو لخوا ورکړی شوی قرض ضایع نشي. جمال ناصر وایي په دې سکیم کې د سود شرح د 3 to 4% پورې ده، خو دا شرط هم دی چې اخستونکي په خپل کاروبار کوي.
بزنس اگزیسټینګ نو بیا خود د اکویټی ضرورت نشته، مطلب د اگزیسټینګ بزنس الریډی د اکویټی دا کینی نو بیا به دی سلګ ډیرا 10% 20% دغه مطابق دی به اکویټی عمره کوي، ځکه چې او د دې مقصد سي چې دې بزنس کې خپل انوالي اوس ټوټل پیسې بینک ورکي او هغه سره دا غم ني چې خپل لګ ډیر انوالمنت د دې چې د پکه خپل پیسې انویسټ نه دی و کوشش کوي چې را زه یو صحیح طریقې سره یو کاروبار شروع کړم.
مرکزی حکومت وايي تر دې دمه د کامیاب ځوانانو په دې سکیم کې نږدې 2000 ځوانانو ته 1 ارب روپے تقسیم کړي شوې دي او نورې د 3 ارب روپو منځوري هم ورکړې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان ستر محکمې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا سره یو ځای کولو په اړه پارلیمان کې شوی آئینی بدلون په ضد درخواست د لومړي اورېدنې لپاره منظور کړي. په دې اړه یو وفاقي او د خیبر پختونخوا وزیرانو په شمول د پخوانی قبایلي سیمو د قومي اسمبلی او سنټ غړو ته نوټیسونه جاری کړي دي. په ستر محکمې کې درخواست دایر کوونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي حمید الله جان افریدی دی وته وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې ګډون په غیر آئینی توګه شوی او غواړي چې دغه سیمو د قسمت پریکړه د هغه ځای د خلکو په خوښه شوی وي. مشر قانون پوه لطیف افریدی وایي د پارلیمان څخه منظور شوی آئینی بدلون ستره محکمه نشي واپس کولی، خو د بدلون په نور اړخونو بحث کولی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر راکوي.
ستری محکمې کې د غدرخواست جمع کوونکې د قبایلی سیمو څخه د قومي اسمبلی په خوانی غړی حمید الله جان افریدی ټیوا ته وایي چې قبایلی سیمه خبر پښتونخوا کې ګډون په غیر آئینی توګه سوی او غواړي چې دغه سیمو ته قسمت پریکړه د هغه ځای د خلکو په خوشي وي، خو حکومت د بهرنی فشار لاندې په توندي سره پریکړه کړې و چې له سبب قبایلی خلکو ته خپل حق نو ورکړي سوی.
بنیادی خبره دا ده چې وخت دا دی چې په قبایلی سیمه کې د بدلون راځي شي دا موږ هم د دې خبرې چې کوم دي حمایتي یو، خو دا چې بدلون نه چې کوم ماته د قبایلي خلکو د رائے او د مشورې نه بغیر کوم بدلون دی کوم ترا کړی دی. د ډیرو مشکلاتو سره قبایل سر شوی دي چې دا زم کې دل کل راغلي دي، د جرګې حیثیت ختم شوی دی، د حکومت هغه ټیکسونه چې کوم هغه قبایل نشي برداشت کولی هغه خودی په موږ لګول، د نارکوټکس لا امپلیمنت شوی، جنگلات د دې په سرکار په تحویل کې رالل، د قبایلو د خوښي کم شوی وو، د انصاف خبرې وې، زر فیصلې امیدونه وو، د ترقیا کارونه وو او سکولونه یونیورسټی د هغې څه تپوسونه شو. نو ډېر داسې شیزونه دي په دې کې چې هغه لټول غواړي او یقین لرو چې سپریم کورټ به دا اوس انشاءالله لټوي چې آیا دا آئینی که غیر آئینی کار شوی دی.
د پارلیمان د لارې آئین کې دغه بدلون راوستو وروسته د دغه درخواست په سترې محکمې کې اورېدنې په اړه مشر قانون پوه لطیف افریدی ټیوا ته وایي
دا ممکن نه ده چې سپریم کورټ دغه آئینی ترمیم چې دی ترمیم کول په آئین کې دا د پارلیمان کار دی، د سپریم کورټ کار نه دی. که بل څه مسله کوم چوټا بڑا وی هغه چې سپریم کورټ کولی شي، خو دا آئینی ترمیم سپریم کورټ زما په نظر نشي ختمولی، دا د پارلیمان کار دی او پارلیمان دا جایز په جایز طریقه کړی دی او ټیکه کړی دی.
خدای زیاتوي چې د انزمام په صورت کې دغه سیمو ته حق ورکول باندې حکومت خلا پټه ساتلې ده چې له سبب خلک د ستونزو سره مخ دي. کال 2018 کې د مای په 24 نیټه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړول لپاره په قومي اسمبلی کې 25 آئینی بدلون منظور کړی سوی و او یوې ورځې وروسته د مای په 25 نیټه دغه بل د سنټ څخه هم منظور کړی سوی و. هم د دغه میاشتې په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی څخه د منظوري او بیا د هغه وخت د صدر ممنون حسین لاړه خلاص لیکېدو وروسته د مای په 1 نیټه قانون جوړ کړی سوی و. د دغه انزمام په ضد په تیرو ورځو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه اورئ. قاعده په دې راځي چې د تیرو څلورو کالو راځي په پولیو مهم کې د پولیو چارواکو ته ورپی خوتون زو هوارولو په هیڅ کار کوي. هغه د پولیو قطرو اهمیت په اړه مندې خبروي او په سلګونو انکاري خلک هم قانې کړي دي. وايي اکثر خلک دوی ته غواښونه ورکوي او غواړي چې د سیمې یو ماشوم هم د پولیو ساتکون څخه محروم پاتې نشي. نور تفصیل په د ډیوا خبريال شاهین افریدی په دې رپورت کې باورې.
فایزا په ضلع چارسده کې د تیرو څلور کالو راسي په پولیو مهم کې د سوشل موبیلایزر یا پولیو چارواکو ته مهم په دوران ورپېخو ستونزو هوارولو په هیڅ کار کوي. هغه نن هم د یوې انکاري مور کور ته روانه ده چې د پولیو ساسکو نه پاتې ماشوم واکسین کړي. په خیبر پختونخوا کې د روان پولیو مهم په دوران 15 شپېته لکه ماشومان د پولیو ساسکو هدف دي. د کومه دپاره 28,000 نه سیوا پولیو ټیمان تیار کړي شوي دي. فایزا د پولیو مهم په دوران او د دې وروسته د کترو په اړه میندې د دې اهمیت څخه خبروي او په سلګونو انکاري خلک یې هم کانې کړي دي. وای اکثره کورونو کې د پولیو کترو افادیت په اړه خبرو لوجي دوی ته غواخونه هم ملاويږي. خو دوی غواړي چې د سیمې یو ماشوم هم د پولیو ساسکو څخه محرومه پاتې نشي.
نو مشکلات خو په کرازه اکثر په کراسي بدمعشان تک مروزي او دلته ډیر LHW دي چې هغه له په دمکیانم ورکړی دی چې تاسو دلته رالی نو بس مطلب بیا تمانچرا والیدا سي دغه په کې شوې دی.
د آزاد میډیا رپورټونو تر مخه پاکستان کې د کال 2012 نه تر دې دمه 15 نوینه سیوا پول چارواکي یا په پولو کمپاین کې برخه اخیستون کې امنیتي چارواکو ژوند له لاسه ورکړي چې یوازې وو او یا پکې د خیبر پختونخوا نه دي. که څه هم امنیت د پولو وارث په ختمولو کې یو لوی خنډ دی، هم د غرنګ د پولو ساسکو نه انکاریان یو بل ستونزه ده. نسرین بیبي سمو دوړانې د پولو په اړه منفي فکرونه لرل خو اوس انکاري نه ده.
زما ذهن کې رنگ رنگ سوالات روچا چې ماشومان را لهراب نه کې او دا ټیک نه دی وسې نه دی. بس په دا وجه ته زه انکاری شوم. بیا د سپټال نه دا بی بی پایزه بی بی راتله د دې ما ته لکه خبرو کې دا ټیک دی اساس د بچو د پردا چې کم واقعیت شوی دا سی په و دې کې صداقت نشته دی. اوس ما دې په خبره باندې یقین وکړ اوس خپل ماشومان ته پولیو ساسکی ورکوم.
د پولیو د مخنیوي ادارې رپورټر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو مهم په دوران او یا زره انکاري خلک رپورټ شوی وو. د کوم کانې کولو د پاره چې فایزې په شان یو شمیر پولیو چارواکي خپلې هڅې کوي. فایزا وای زیاتره مندې د پولیو او نورو ضروري ټکو اهمیت خبرې دوه ورسته د کور نارینه هم خبروي.
چې کله غي سر موږ په تفصیل سره خبرو کو چې نه دا یو خطرناکه بيماري ده. سیدا د لا علاج ده او واحد دا ویکسین چې کوم دي د دې دا واحد علاج ده چې بار بار موږ خپل ماشوم ویکسینټ کوو. نو غوي موږ په تفصیل سره ګنټا نیمه ګنټا غي سره موږ کینو دا غي غلط فهمي چې کله لرشي نو غوي خپل سړی چې کوم دي غي کور ته راشي نو خزي غوي هم پویا کیو.
پاکستان کې په کامی کچ 15 ورځنی پولیو کمپاین د 28 ستمبر نه پیل شوه. کوم بجې تر 28 ستمبر پورې دوام لري. پاکستان او افغانستان یوازې دوه هیوادونه دي چرته چې پولیو وایرس لا هم شتون لري. پاکستان کې سږ کال 2000 کې 3 او یا پولیو پیښې ثبت شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا.
گران اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو تر مخه د اشارو د ژبو نړیوال ورځ هر کال د ستمبر په 23 منیټه لمانځل شي چې مقصد یې د دې ژبې اهمیت نړۍ ته په ګوته کول دي او هغه خلکو ته بشري حقوق ورکول دي څوک چې د اوریدو او ویلو د طاقت نه محروم دي. په خیبر پختونخوا کې کارپوهان او والدین وایي چې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل شي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د وګونو او ژبې مازوري سره مخ خلکو د پاره کې یو خوا تعلیمي ادارې د نش برابر دین او بلخوا په بازارونو هسپتالونو او نور د امروزه د تلو راتلو ځایونو کې د اشارو نخښتون نه لري چې دغه د اوریدو او ویلو طاقت نه محروم خلک د نور روغو خلکو سره پر رابطه خبرې وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا سوشل ویلفیر محکمه وایي چې په صوبه کې د داسې مخصوص خلکو د پاره شل پورې تعلیمي ادارې جوړې کړې شوې دي. نور تفصیل د ډیوا خبريال عبدالرزاق راکوي.
ماهرین وایي چې نن په پاکستان کې د اشارو د جبر ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د اوریدو او ویلو د طاقت نه محروم تنانو لپاره د اشارو د جبر د زده کړې او استعمال هیڅ اسانتیا نشته چې لوجه دغه مخصوص خلک د عامو خلکو سره په رابطه کولو یا پیغام ورکولو کې د ستونزو سره مخ دي. د پیخور خار شیناز بی بی وایي چې مشر ازوی د اوریدو او خبرو کولو نه معذوره دي او کله چې هغه د سودا اغستو یا د نورو خلکو سره ملاوېدو لپاره د کور وزي نو هغه په رابطه کولو کې مشکل سره مخ وي، ځکه چې د داسې مخصوص تنانو لپاره هیڅ قسم نښې یا اشارې په بازارونو او مارکیټونو کې شتون نه لري چې په مرستي سره یې نور خلک په هکړي.
زما د ماشوم بار لاړ شي نو اکثر وایي چې ما سره فرینډز چې کوم خبر والا دي هغه د دې مزاق مړو کې باز اوقات دا وایي چې لکه ما ونه لري هغه ما بس داسې خبرې وکړي دی اوس بهر چې لاړ شي س اخلي راخلي شاپینګ وغیرہ شو ډاکټر تتلل شو ډاکټر ساينس سره کنه ماشوم ته دا مسلی راتلې شي بیا دي ته.
د پیخور حیات آباد سیمه کې د مخصوص ماشومانو تعلیمي اداره کې د یو لسم جماعت محمد اکرام د اشارو په مرستې سره وایي چې باید حکومت د دې د لوړو زده کړو لپاره په پیخور کې د تعلیمي ادارې بندوبست وکړي، ولې چې په نورو خارونو کې دې ته تعلیم ترلاسه کول ګران دي.
موږ د ګورنمنټ نه دې وخت دا مطالبه کوو چې دلته کې ګریجویشن چې کوم کلاسز دي هغه دې سٹارټ کړی شي چې موږ د ایف این آباد پل تعلیم جاری وساتو او سره بی اے هم موږ هم دلته کې دې سینټر نه وکړو. هغه نه بعد موږ یو کار روزګار هم پکار دی، هغه لپاره موږ د ګورنمنټ نه دا غواړو چې موږ چې کوم ګورنمنټ جاب ملو شي چې کوم زموږ لیول وي، حالانکہ منگا پائے کہ ہر اوکار کولی شو منگا کمپیوٹر کولی شو منگا چکم نے نور دا سے ٹیکنیکل کرنی چکم نے منگا کولی شو.
په دغه تعلیمی اداره کې جاوید علی نومي استاد وایي چې د هواد په کچه یو قسم د اشارو جبې ته رواج ورکول ترڅنګ په لرو پرتو سیمو کې هم د اوریدو او ویلو نه محرومه ماشومانو د پوهې لپاره تعلیمي ادارې جوړول مهم دي. دی وایي کچري والدینو ته هم په دې اړه تربیت ورکړی شي نو په اسانۍ سره به د خپلو ماشومانو په مطلب پوهیږي او د هغې مشکل به اسانۍ.
مثلا دلته کې موږ د والدینو لپاره اشاره چې استعمالو نو داسې اشارو او چې اسلام آباد کې استعمالیږي نو هغه چې بیا دغه شان کیږي. لا موږ د رمضان لپاره داسې اشاره استعمالو چې بیا اخوا ورشي نو دغه شان استعمالیږي. نو په ټول پاکستان کې یو شان اشاره تي جب چې د دوله پکار ده خیبر ضلع شو له دغه شان چې وزیرستان شو نو الته هم داسې چې سپیشل سکولونه پکار چې د هغه هم ماشومان تعلیم حاصل کړي شي.
د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه تر لاسه شوی شمیرو تر مخه د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د اوریدو د طاقت نه محروم ماشومانو لپاره شل تعلیمي ادارې جوړې کړې شوې دي، چرته چې 1500 او 1500 هلکان او جنکۍ خپل زده کړې تر سره کوي. شمیرې ښایي چې د اوریدو د طاقت نه محرومه 6200 او 14 ماشومان تر دې دمه د یادې محکمې سره رجسټر شوي دي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په کویټا د بلوچستان په نورو برخو کې د پښتنو کلتوري ورځ یا پښتون کلچر ډے لمانځل شوی. په دې لړ کې زیاتره دستوري په کویټا کې شوې دي. په دې موقع رنگرنګي دستوري شوې چې په کې د پښتنو روایتي غډاګانې شوې او د مختلفو سیمو نه راغلي خلکو ته خوند غستي. نور تفصیل ته د ریوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
دا د پښتنو د کلتوري ورځي د مراسمو ژغونه دي چې نن ګڼ شمیر خلک په دې کې ګډون کوي. د سیاسي ټولنیزو او مدني ټولنو له لوري بیلابیل غونډې ترتیب شوې وي. په غونډو کې ګڼ شمیر خلکو ګډون درلودي. په دوی کې ځوانان، سپینجيري او ګڼ شمیر جنکۍ هم شامل وي. د کلتوري ورځي د نمازلو په درناوي کې دوی خپل دودیز جامې اغوستي وي او لونګۍ هم پر سر وي. خلک ډیر خوشاله دي. نیک محمد بډی چې د کوټي اوسیدونکو دی ته د پښتنو د کلتوري ورځي په درناوي کې سټال پرانستی دي. په دغه سټال کې د پښتنو له ژواک سره اړه لرونکي توکي شي چې په خاوه خلکو کارول.
په دې کې زموږ سره د توري دي غړکی دي زکتې او د کټیوی دي نور ډیر شیان دي میچنی دي زړې میچنی اغه دي چې پاګه کې موږ ستو جوړو ننې جوړو مطلب اغه رنگ برنګي اغه پرتی دي ډیر شیان پرتی دي چې اغه د حساب تیر دي یعنی موږ سره د وریان ولاړ دي د غواس خوندر ولاړ دي ډیر شیان موږ سره پرتی دي مطلب د چرګ دي د چرګ چې چان دي دا موږ د کشنانو ماشومان ته ښکار کو چې د خپل کلچر خپل ثقافت ژوند دی کوم چې د کلچر دی کده پښتون دی کده بلوچستان دا ټول یو دی
د پښتنو د ژوند سره اړه لرونکي مچن هم په دغه سټالو کې شو دل سویوا چې ګانش میر خلک د کتلو لپاره ورتراتل
دا مچن د ورور موږ په دې باندې وړکو خو په زمانی په دې وړکو ول ستو په کول نو دا د وړو مچن دا خوراک او دا ګورم چې دا ستو جوړو دا ګړه پکې اچو دا مزوانان ته سره ورکو چې باید موږ پښتنو خوراکونه زړه خوراکونه دغه سوي
د پښتنو د کلتوري بزی مراسم د کوټ په شمول په لور لای زو کلاسیک کلا پشین کلا عبد الله ارنای او د حیوانات په نورو برخو کې هم ول منزل سول تر دې مهال باندې ځوانانو پر دور باندې اټن هم کوي
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل
امریکی کمبوڈیا لاوس میانمار تھائیلینڈ ویتنام اور د سویلی مرکزی ایشیا د ملکونو د انجمن آسیان سیکرٹریٹ د یولسم ستمبر نا د امریکی او میکانگ د ملگرتیا شروع کړی دا دانیوی ملگرتیا د امریکی پنیر د میکانگ سیمی د اہمیت سرگندونه کوي او په کال 2009 کې د کوز میکانگ د منصوبې لاندې شروع کړې شوی ملگرتیا و فراخ کوي د امریکی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې موږ د کوز میکانگ د منصوبې په خو کارونو نور وړاندې مدل کو او د دې لپاره د امریکی له طرفه د 3 ملیارد ډالرو امریکایي امداد به په کار راولو د میکانگ امریکی د ملګرتیا شروعی غونډه کې امریکی د میکانگ سیمې د پاره د 1.5 ملیون ډالرو نه د زیات امداد اعلان کړی دی په دغه رقم کې 2.5 ملیون ډالر د کورونا وایرس د رنځورانو د علاج لپاره 5.5 ملیون ډالر په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 3.5 ملیون ډالر د توانایي د پایداري ودې او د توانایي د مد د محفوظ ساتلو لپاره او 2 ملیون ډالر د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره دي د میکانگ امریکی د ملګرتیا غرض د ملګرو ملکونو د خود مختاره مضبوطول د اقتصادي ازادۍ حاصلول او د ملګرو ملکونو د پایدار ترقۍ حصول دی قابلی پومپیو دا هم وی چې امریکی د سویلي مرکزی د ایشیا د ملکونو په انجمن کې د شاملو ملکونو د بنیادی اډانو د ترقۍ لپاره د امریکی د بین الاقوامي ترقیاتی مالی کارپوریشن په ذریعه د 1 ارب ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی او په راتلونکو کلونو کې د 100 اربونو ډالرو د خرچ کولو نیت لري خود دا خبرداري هم ورکړی دی چې په موجوده وخت کې مخې ته د پرتو کشالو د اوارو هم ضرورت دی چې پکې د چین کمیونیسټ پارټي هم د یو مسلې په توګه لار کې پرته ده او چې کومه د میکانگ د سیمې د ملکونو د قدرتي چاپیریال او د اقتصادي خودمختاری لپاره یو لوی خطر جوړ شوې ده د چین د کمیونیسټ پارټۍ لخوا په میکانگ سیمه د برنا په یک طرفه ډول د اوبو بندولو فیصلې د یوې بیمثله سکړې خطر پیدا کړی ده امریکا په دې معاملې کې د سیمې ملکونو او د میکانگ سیم د کمیشن سره د دې غږ ټینګه مرسته کوي چې د میکانگ سیم اوبه دي په ایمانداري سره تقسیم کړي شي خاګري پومپیو په صفاتو کې وی چې موږ د میکانگ سیمې د ملکونو د چین کمیونیسټ پارټۍ نه د اوبو د تفصیلاتو د غوښتو د مطالبه مرسته کوي دا تفصیلات باید چې په عوامي توګه خواره کړی شي خاغری پومپیو دا مطالبه هم وکړه چې دا د کالو سر خورولې شي او دا کار باید چې د میکانګ سیمې د کمیشن په لاس وکړي شي، کوم چې د میکانګ سیمې د ملکونو د مفاداتو تحفظ کوونکی دی. امریکا د میکانګ سیمې ملکونو لا د چین له طرفه د بنیادی اډانې د جوړښت په بانا ورکیدونکو ناولو قرضونو باندې هم ډېره فکرمنده ده، ځکه چې چین په داسې درنو قرضونو ورکولو قرضدار ملکونه د قرضو په جال کې راګیري. د قرضونو د ورکړې په دې ناولي کار کې د چین د مواصلاتو د تعمیراتي کمپنۍ په شان د چین سرکاري باپاري ادارې ککړې دي. د فکرمنده بله خبره د انسانانو، نشه یي سیزونو او د ځنګلي ځناورو د غلا کاروبار دی. دا کاروبار هم هغه تنظیمونه او کمپنۍ کوي چې د چین کمیونیست پارټۍ سره خصوصي اړیکې لري. امریکې د میکانګ د سیمې ملکونو سره د خپلې ملګرتیا په ذریعه د ملګرو ملکونو د مفاداتو د تحفظ پوخ نیت کړی دی. امریکا به دې اتحاد یا ملګرتیا نه د یوې امنناکې، محفوظه او سوکاله میکانګ سیمې د جوړولو کار اخلي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 2023 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.